د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، د تل ژوندون پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاي، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یاي.
سشبانه د تل ژوندون، تا خو زه حیران کړم، د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چې د تل ژوندون لري. یعنی دا پروگرامونه با دا اللہ پا بارا کی؟
آواو سلیم خان ارورا، تا بالکل ریختیا وے، دا اللہ پاک پا بارا کی ہم دی او زمونگ دا انسانانو پا بارا کیم دی. پا دی پروگرامونو کی با مونگ تا دا تعلیم ملاوی گی چی دا تل جوندون با مونگا سنگا حاصلو.
شبانے ما خدا وری دلیو چی زمونگ جوند خوبا سیو عارضی جوند دے، او دا ډیر مختصر دی. خو نن چې مستانه د تل ژوندون په باره کې وریدل، نو ډیر حیران شوم.
بیشکا چې دا ارزی ژوند دی، خو دا ارزی ژوند موږ د تل ژوندون طرف تم بوتلی شي او دوزخ ته هم غرزولی شي.
ښه، نو په دې پروګرام کې به موږ د تل ژوندون په حق لبانی زده کړه کوو.
نه سلیم خان ارورا، نه صرف به موږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکې د پروګرامونو په دې سلسله کې به مونگ با مپدی موضوع بانی خبری اتری کو او از دکڑا با کو چی سنگا با مونگ جنت تطلی شو، یعنی ده تل جوندون حاصلو لی شو.
خاز اوس پویشم، ده تل جوندون نستا مطلب ده جنت تطلل.
آواو جنت تطلل، بلکی ریختونی لار حاصلول. نو رازی چی ده پروگرامونو دی سلسله که یو کلیشان پروگرام وارو. زما ګران اوریدونکو، موږ غواړو چې د پروګرام د شروع کېدو نه مخکې تاسو له خپل ټلیفون نمبر درکو. که چېرې تاسو په زړه کې څه قسمه سوال لرئ یا تاسو موږ له خپل مشوره راکول غواړئ، نو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه وکړئ. زموږ د ټلیفون نمبر دا دی 0015 4 1 8 8 5 0 یعنی 0015 4 1 8 8 7 0 8 5 6. نو زما ګرانو اوریدونکو، تاسو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ. زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pushtozere.org.
زما ګران اوریدونکو، زه امید لرم چې تاسو به زموږ نمبر ځان سره لیکلی وي. نو اوس راځئ چې موږ د خپل پروګرام اړخ ته لاړ شو او دا واورو.
زما خوږو مینوالو اوریدونکو، السلام علیکم. د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. موږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ دا پروګرام به اورئ. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې په خپل تیر شوي پروګرام کې د مکاشفې د کتاب په حق لباندې خبرې اترې اورېدلې وې. نو نن به مونږه د دې دویمه حصه اورو، او نن به هم مونږ د مکاشفې د کتاب په حق لباندې خبرې اترې اورو.
زما ملګرو، تاسو د مختلفو سیزونو په حقله خبرو کولو کې یا د هغه سیزونو وضاحت کولو کې څومره خیئ؟ زما ملګرو، کچری زه تاسو ته ویم چې تاسو ماته لږ د مالټې تعریف وکئ، یعنی د مالټې په باره کې ماته ووایئ، نو تاسو بیا ماته را دې په باره کې څه وایئ؟
کیدای شي چې تاسو داسې ووایئ چې دا وړوي غونډه مونډی او د ټینس د بال برابر وي او رنگ نارنجی وي، پستی او د جوسو نه ډکی او خوند خوږ او ترش وي. زما ملګرو، د مالټې په حق له خبرې کول خو آسان دي، خو نور داسې ډیر سیزونو کې مونږ وینو چې د هغې بیانول ډیر ګران وي.
مثال په تور د مینې په باره کې سوچ وکئ، بیا د هغه خوشحالۍ په باره کې سوچ وکئ کله چې تاسو د منډې مقابله ګټلی، نو بیا مونږ د دې بیانولو لپاره کم لفظونه استعمالولی شو. اکثر چې څه پیښیږي هغه په حقیقت کې دا دی چې مونږ یو علامتي ژبه استعمالوو په کومه باندې چې زمونږ اورېدونکي پوهیږي، نو په دې طریقه باندې مونږ هغوی ته خپلې تجربې بیانوو. هغه کس څوک چې چا سره مینه کوي، نو کېدای شي چې هغه دا لکه د منډې په تور بیان کړي او وایي چې هغه د نور پروسو پټي کې منډه وخی. کله چې مونږ خپلې تجربې په تصویري انداز یا لفظونو کې بیانوو، نو بیا مونږ دا د خپل ځان په باره کې نورو خلکو ته خبرې کوو.
زما ملګرو، په تیر شوي پروګرام کې د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ د مکاشفې د کتاب په حق له خبرې اترې اورېدلې وې. دا د پیشنګویانو کتاب دی په کوم کې چې یوحنا رسول علامتی او تصویري ژبه استعمال کړې ده. د هغه سیزونو بیان یې کړی دی کوم چې هغه لیدلی او اورېدلی وو، او دا مونږ د دې جوګه کوي چې مونږ د هغه دا خاص تجربې نورو خلکو ته بیان کړو.
تیر شوي پروګرام کې مونږ اورېدلی وو چې علامتي ژبه د تصویرونو او علامتونو نه ډکه ده، کومه چې مونږ لا په حقیقي تور باندې اغستل نه دي په کار. دا هم اهم دي چې مونږ را دې په مطلب باندې پوه شو. مثال په تور، اووم نمبر د مکاشفې په کتاب کې ډېر ځله راغلی دی، نو دلته کې را دې مطلب د شمېر اووم نمبر نه دی، بلکې را دې نمبر د مکاشفې په کتاب کې علامتي دی او د دې مطلب پوره والی دی.
د مکاشفې کتاب او د زړې لوزنامې د دانیل د نبوت کتاب یو شان بنیادی تعلیم پیش کوي، او هغه دا چې هر یو سیز د خدای پاک د اختیار لاندې دی. داسې یو سیز هم نشته چې هغه د خدای پاک د اختیار نه بهر وي. د عیسی مسیح پیروکار او هغه څوک چې د عیسی مسیح پیروي نه کوي، فرښتې، شیطان او راغورځول شوی فرښتې، د دنیا تیر شوی وخت او د دنیا راتلونکي وخت، دا ټول هر څه په مکمل تور باندې د خدای پاک په اختیار کې دي.
د مکاشفی کتاب موږ ته تاریخ بیان کوي. داسې ظالمان بادشاهان به پیدا شي، څوک چې به د خدای نه فرمانی کوي او خپل غوره شوي خلک به ربړي. خو زما ملګرو، دې سره د حقیقت بدلیږي نه چې هر یو سیز د الله پاک په اختیار کې دی. په اخر کې به هغه ټول دشمنان تباه او برباد کړي او خپل خلک به اسمان ته بوزي. زما ملګرو، تاسو کتلی شئ چې د مکاشفی کتاب ولې د عیسی مسیح د منونکو د خوښي کتاب دی. څوک چې د خپل ایمان په خاطر تکلیفونه زغمي.
زما ملګرو، راځئ چې د مکاشفی د څلورم باب لومړي دوه آیتونه وورو او په دې کې تصویري او علامتي ژبه باندې غور وکړو. نو راځئ چې دا وورو.
د دې نه پس ما وکتل او څه ګورم چې په اسمان کې یو پرانستې ور دی، او ما د مخ کې پشان لکه د سرنا آواز وریدو چې ما ته ویل دل تر اوخی جا. زه به تا ته وخیم چې د دینه پس په خامخا کیږي. سمدستی ما د روح القدس په وسیله رویا ولیدا چې په اسمان کې یو تخت او په تخت یو کس ناست و.
زما ملګرو، یوحنا په اسمان کې یو تخت ولید، او د مکاشفې په کتاب کې د خدای د تخت سلویخت مکو باندې ذکر شوی دی، د شورونه تر اخره پورې خدای پاک په دې تخت ناسوي. هغه د بادشاهانو بادشاه دی او ټول هر څه داغه په اختیار کې دي. موسیقي.
د مکاشفی په سلورم او پنځم باب کې موږ نور علامتونه او موازینې وینو. راځئ چې دا وورو.
او په مشرانو کې یو راته وویل چې جاړه ما، ځکه چې د یهودا د خیل زمری چې د داود د اصل نه دی، هغه بریالی شوی دی چې کتاب پرانیزي او وو مهرونه مات کی. بیا ما د تخت په میانس کې د څلورو حیوانانو او د مشرانو په دایره کې لکه یو حلال شوی ګډورې ولاړو لیدو، او د هغه اوخ کورونه او وو سترګې وې چې د خدای اوه روخونه دي چې ټولې دنیا ته لېږلې شوې دي.
سما ملګرو، په دې آیاتونو کې عیسی مسیح د کومو دوو سیزونو سره موازنه کړې شوې دی؟ په دې کې د هغه موازنه د بریالی شوي ازمري سره شوې ده، او د قرباني شوي ګډوري سره هم د هغه موازنه شوې ده. زه به راته داسې ووایم چې عیسی مسیح بریالی شوی دی، خو هغه د خپلو قرباني کېدو په وسیله فتح ومونده. دا صرف یو مثال و چې څنګه علامتي ژبه زموږ مدد کوي چې د عیسی مسیح په حکله باندې رښتیا زده کړو. ګرانو قدرمنو رونو او خویندو، زه غواړم چې تاسو ته د باقی پروګرام نه مخکې یو ښکلی شان روحاني گیت وړاندې کوم. نو راځئ چې مونږ ټول په جمع سره دا ښکلی شان گیت واورو.
خدایا پی جنیما اوہی گزما پہا، تو خدایا پی جنیما اوہی گزما پہا، زمانا استا زما پاستا پی جنی تپکمال، زمانا استا زما پاستا پی جنی تپکمال، تو خدایا پی جنیما دلی ورتنشم غډېر چا دې تل رسیدلې وې تنشم غډېر چا دې تل ته خدایا پیژنې ما او هي گزما په خدایا پیژنې ما او هي گزما په زمنا ستا زما پاستا پیژنې ته په کمال زمنا ستا زما پاستا پیژنې ته په کمال ته خدایا پیژنې ما
زما ملګرو اوس په موږ د مکاشفې د کتاب نه یو بل حواله وورو. کله چې تاسو دا اورئ نو کوشش وکړئ چې دا په خپل ذهن کې یاد وساتئ. نو راځئ چې دا وورو.
او ګډورې ورغې او په تخت ناس د خلاص نه هغه کتاب واغستو. کله چې هغه واغستو نو سلور حیوانان او سلیرش مشران د هغه ګډوري په وړاندې په سجده شول، او د هر یو مشر سره یو ستارو او ور سره د خوشبویه نه ډک د سرو زرو جامونو چې د پاکانو دواګانې دي.
زما ملګرو، آیا تاسو غور وکړه چې سلور حیوانان او سلیرش مشران د هغه ګډوري په وړاندې په سجده شول؟ په اسمان کې د ستاینې او هم د سنا حقدار د خدای ګډوري دي. یعنی زبر ته په دې طریقې وایم، عیسا مسیح او هم د سنا داسې خوريږي لکه څنګه چې په تالاو کې د اوبو چپې خوريږي.
نو زما ملګرو، پنځم باب مونږ ته وای چې حیوانانو او مشرانو د عیسی مسیح عبادت کولو، ځکه چې دا غد قربانی په وسیله هغه د هر قوم او د هر نسل خلق په بیا واغستل او هغه مونږ د خدای په بادشاہی کې داخل کو.
د عبادت او حمد او ثنا کولو سلسله تر ډیر لری پوری تلیدا. د پنځم باب یو لسم او دو لسم آیات مونږ ته وای چې دا چا مخ په وړاندې بوتلا. نو راځي چې دا آیاتونه وورو.
بیا چې ما وکتل نو د بشمیره فرښتو آوازونه مې واورېدل چې هغه د تخت او د حیوانانو او د مشرانو نه چاپېره وي، او د هغه شمار په زرګونو او لکونو کې و، او هغې په زوره زوره چغې وخلې چې ګډورې چې حلال کړی شو د دې لایق دی چې ټول قدرت، دولت، حکمت، لوی عزت، شان او تعریف عمومی.
زما ملګرو، د حیوانانو او مشرانو نه پس د فرښتو آوازونه هم وو، او دغه شان د تعریف او حمد او ثنا کولو سلسله هم زیاتېده. نو زما ملګرو، راځئ چې وورو.
او بیا ما واورېدل چې ټول مخلوقات چې په آسمان کې، په ځمکه باندې، د ځمکې لاندې یا په سمندر کې دی، هغه ته چغې وهلې چې د هغه چا څوک چې په تخت ناست دی او ګډوري ته شکر، عزت، شان او قدرت ته تل تر تل وي.
نو زما ملګرو، ټول مخلوقات به د خدای پاک په حمد او ثنا کولو کې ځاخلي. د دې پروګرام ختمېدو نه پس که ستاسو خوښوي نو د لږ ساعت دپاره تاسو هم د مالک خدای پاک حمد او ثنا او عبادت وکړئ، او هغه چې زمونږ د خلاصون د پاره سه هم کړی دي نو د هغه شکر ادا کړئ.
زما ملګرو، نن مونږ ووریدل چې ټول هر څه د خدای پاک په اختیار کې دي. کچری زمونږ مطلب واقعي د ټول هر څه نوي، نو بیا په دې کې يرون کې سيزونه هم شامل دي، لکه مثال په تور افاتونه، جنگونه او کاتونه. د مکاشفې د کتاب د شپږم باب نه تر شلم باب پورې مونږ ته د داسې قسمه فتونو په حق له ویلې شوي دي. په دې بابونو کې ابلیس کوشش کوي چې د خدای پاک مخالفت وکړي او د هغه غوره شوي خلک اوربړي، خو قدم په قدم خدای پاک خپل مقصدونه پوره کوي او په بغاوت کوونکو باندې مختلف قسمه سزاګانې رالیږي. د مکاشفې کتاب مونږ ته وایي چې اخیری موقبا د شیطان سره اخیری جنگ وي، کوم به چې د قیامت په ورځ وي، او بیا به د خدای پاک ورشيوي خلک په نوي اسمان او نوي ځمکه کې داخل شي.
زما ملګرو، خلک د اسمان په باره کې مختلف خیالات لري، چې دا به څنګه د خلکو د ځنی خیالونو بنیاد په بایبل مقدس باندې نه وي، نو دا اهم خبره ده چې موږ معلومه کو چې بایبل مقدس موږ ته دې په حقلا په حقیقت کې څه وایي. راځئ چې د مکاشفې د کتاب د یوویشتم باب نه دا آیتونه وورو.
بیا ما یو نوی اسمان او یو نوی ځمکه ولیده چې لومبی اسمان او لومبی ځمکه غیب شوي وو او سمندر هم نو، او ما پاک خار یعنی نوی بیت المقدس ولیدو چې د خدای د طرفه له اسمان نه راکوزیدو، او دا داسې تیار کړی شوی و لکه چې ناوې د خپل خاوند دپاره ښکلی تیار کړی شوي وي. ما له تخت نه یو اوچت آواز واورېدو چې دای ویل چې ګورئ اوس خدای د بنی آدمو په منځ کې استوګ نه کوي، هغه به د هغوی سره اوسیږي او هغوی به د هغو امت وي او خدای به پخپله د هغوی سره وي.
زما ملګرو، لفظ استوګنا هم هغه شان لفظ دی کوم چې په زړه لوزنامه کې استعمال شوی دی چې مطلب یې دی خیمه. دا یو ډیر ښکلی علامت دی. د حضرت موسی په وخت کې خدای پاک خپلو خلکو سره په مقدسه خیمه کې ملاوېده. دا یو قسم خیمه وه چې د کیمپ په منځ کې به لګېدلې وه. د مکاشفې کتاب دا علامت د دې بیانولو دپاره استعمالوي چې اسمان به د څه په شان وي کله چې موږ را جمع شو، نو د الله پاک مقدسه خیمه به زموږ په منځ کې وي او هغه به موږ سره اوسیږي. موږ به د همیشه د پاره هغه سره اوسیږو. ولې دا یو زبردست خیال نه دی؟ څه
زما ملګرو، لکه څنګه چې موږ واورېدل په اسمان کې د اوسېدو زبردسته خبره دا ده چې خدای پاک به د همیشه د پاره موږ سره اوسیږي. او د دې نه علاوه نورې هم ځینې خبرې شته کومو ته به چې موږ ګورو، او دا د تکلیفونو او مرګ نه خلاصون دی. زما ملګرو، که چېرې ستاسو یاد وي نو دا د خلاصون درېمه درجه ده، د کوم چې یشیانه بي ذکر کړی و. او موږ په خپلو تیرو شویو پروګرامونو کې د دې په باره کې خبرې اورېدلې دي. راځئ چې د مکاشفې د کتاب د یوویشتم باب څلورم آیات واورو.
هغه به د هغې د سترګو ټولې اوښکې وچې کړي، هلته به نه مرګ وي، نه ویرا، نه جړا او نه درد، ځکه چې ډومبي سیزونه تیر شوي دي.
زما ملګرو، د دې آیات په باره کې لږ وخت دپاره سوچ وکړئ. دا یقیناً چې یو بله زبردسته خبره ده. موږ ټول په خپل ژوند کې کله ناکله په څه نه څه وخت کې تکلیفونه، درد او مرګ زغمو او د دې تجربه کوو. ځینې د عیسی مسیح په سیرت لو په خاطر ربړول کېږي، او ځینې داسې وي چې هغې د خپل ایمان په خاطر مړه کېږي، او ځینې جسمانی او ذهنی درد د بیماری او ناروغۍ په وجه تېروي. ان تر دې که چېرې موږ داسې قسمه تکلیفونه یا دردونه نوی تیر کړي، نو موږ د دې نه خبر یو چې مرګ به راځي، او زموږ ځینې ملګري په حادثو یا خپل مرګ باندې مړه شوي دي. موږ ټولو سره خدای پاک وعده کړې ده چې کله موږ اسمان ته لاړ شو، نو هغه به زموږ د ټولو اوښکې وچې کړي. نه به ویره وي، نه به جړا وي، او نه به درد وي. موږ به د همیشه لپاره د دې سیزونو نه آزاد ژوند تېرو، او د خپل خدای پاک په حضورۍ کې به یو.
زما ملګرو، راځئ چې دا آیات یو ځل بیا واورو. کم چوس موږ واورېدو،
هغه به د هغې د سترګو ټولې اوښکې وچې کړي، هلته به نه مرګ، نه ویرا، نه جړا او نه درد وي، ځکه چې ډومبي سیزونه تیر شوي دي.
زما ملګرو، زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، او اوس چې موږ کوم آیات واورېده نو دا په خپل ذهن کې یاد ساتئ، او دې سره سره د مکاشفې د کتاب اهم پیغام هم یاد ساتئ چې ټول هر څه د خدای پاک په اختیار کې دي. کېدای شي چې ستاسو ژوند اوس ډیر سخت او مشکل وي، خو مایوسه کېږئ مه، ټول هر څه د خدای په اختیار کې دي، او یو ورځ به هغه ستاسو ټولې اوښکې وچې کړي. زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
درویشتم زبور شریف، زما هر حاجت پوره دی چې مالی خدای زما شپون دی. آرام را کوي پشنو شنو پټو کی مالا، او بوزی تازه او بولمی هغه را کوي مالا یو نوی قوت، پنی غلار می بیایی دخپل نوم د خاطره. کدم مرگ په تور لاره کی تیری گم آروان یم، خو حس یرمی نشتا ملگر دیارا کوی مالا. ستا دش پون چوکا او امسا می حفاظت کوی، زما د دشمن مخ کی خو خوراک را کوی مالا. یا لزما تر سندو پوری ډککړي زما سر مسه کوي پتیلو عزت را کوي مالا. نیکی مینا بشکا ما پسې بټول عمرې را درومي، زبد مالی خدای کور کې اوسم تل تر تلا.
ملګرو، منګ او عثمان خان ستاسو د رنګ ډیر انتظار کوو، او تاسو منګ سره په دې نمبر باندې رابطه کولای شئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دا دی 00159400100. او که چېرته تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او منګ سره رابطه کول غواړئ، نو زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چرته تاسو غواړئ زمنګ دا پروګرام یا نور پروګرامونه دوباره واورئ، نو تاسو دی ویب سایټ ته تللی شئ www.pashtoradio.org.
او زمنګ بل ویب سایټ دا دی www.pashtozere.org.
او که چرته تاسو روحاني فلمونه کتل غواړئ، نو زمنګ دی ویب سایټ ته لاړ شئ www.pashtotv.org.
نو زما ملګرو، مونږ غوا تاسو ته د ویب سایټ په تی ویلې، نو تاسو په دې باندې زمونږ زاړه او نوي پروګرامونه مورېدې شي، او دې سره سره تاسو روحاني سندرې اورېدې شي او روحاني کتابونه لوستې شي.
نو زما خوږو اوریدونکو، هم دې سره زمونږ د نننی پروګرام مختصر ترسي. مونږ امید لرو چې تاسو بر دې نه ډیر څه زده کړی او دا به تاسو ډیر خوښ شوی. نو اوس موږ له اجازت راکئ، تاسو د خدای پاک خاد او آباد او خوشحاله لري. د خدای پامان.
د خدای پامان.